امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د میزان د میاشتې 11مه ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 3مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسفزیه تاسو ته اوروي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د سه شنبې د ورځې ماسپخین په یوه نیمه بجه د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ مرکز سره نږدې د ولسي جرګې را روانو ټاکنو نه د یو نومان محمد ناصر د ټاکنیز کمپاین په غونډه کې ځانمرګي برید شوی، چې د لومړنیو رپورټونو مطابق لږ تر لږه 14 تنه پکې وژلې شوي دي او د 30 زیات زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه ځانمرګي برید کې تر اوسه 14 کسان وژل شوي او د 150 زیات زخمیان دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کابوال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې د کامې ولسوالۍ کې په دغه ځانمرګي برید کې 14 تنه وژل شوي دي. د یادونه وردا چې دغه برید مسولیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستې. په خیبر پختونخوا کې د حقانی مدرسوي مولانا سمیع الحق د یو افغان پلاوی سره په افغانستان کې د جهاد د ختمېدو په اړه خبرې کوي. د حقانی په مدرسه کې زرګونه خلک درسوي او د طالب وسوالو ډېر جګړه ماران او مشران په هم دغه مدرسې کې تعلیم کړي او یا د دغه مدرسې فارغان شوي دي. مولانا سمیع الحق د افغان وسلوالو طالبانو مانوي پلار هم بلل کیږي او په افغانستان کې د طالبانو د روان جنگ کلک ملاتړی دی. د حقانی مدرسې چارواکي وایي ښاغلي سمیع الحق د دوشنبه په شپه اکتوبر 2مه افغان پلاوي سره ملاقات کړی دی. په دغه پلاوي کې د سولې د عالي شورا غړی عطا الله الدین، قسم حلیمی او نور چارواکي شامل وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان او پاکستان باید خپل ترمنځ د اعتماد جوړولو په خاطر کار وکړي او د دواړو هیوادونو د خلکو د ښېګڼې لپاره د یو بل ترمنځ موجودې غلط فهمۍ لرې کړي. د رپورټونو په اساس دغه خبرې د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر شهریار خان افریدي پرون د سه‌شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره په یو ملاقات کې کړی دی. د افغانستان سفیر ښاغلی زاخیلوال په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د ښاغلي شهریار سره نن ډېرې ښې خبرې شوې دي، هغه دغه ملاقات کامیاب بلل دی. نوموړي په خپل ټویټ کې د پاکستان داخله وزیر شهریار خان افریدي یو د انرژي او پراخ بصیرت کس بلل دی. زاخیلوال زیاته کړې ده د نورو شیانو تر څنګ موږ په دې موافقه کړې ده چې د دواړو ملکونو په سرحد ټول بندرونو کې د خلکو د تګ راتګ د اسانتیا لپاره په فوري توګه ګامونه واخیستل شي. هغه دا هیله هم څرګند کړی دی چې پاینده کې د شهریار سره نور ملاقاتونه هم وکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د شاوخوا 3 میاشتې وړاندې نیول شوی او په اډیاله زندان کې بندي د ټولنیزو رسنیو فعال حیات پریغال تر اوسه پورې بندي دی. د هغه وکیل عبدالرحیم وزیر د امریکا غږ ډیوی رادیو ته ویلي دي چې د ټولو قانوني لارو او د پروسی د پوره کولو باوجود حیات پریغال تر اوسه پورې بندي دی او دوی په دې نه دي پوه چې د به کله آزاد شي. د ډیوه راډیو سره د خبرو په وخت هغه وویل چې د اسلام آباد عالی محکمې د حیات پریغال د خوشي کېدو امر کړی دی، خو هغه تر اوسه پورې په بند کې ساتل شوی دی. په امریکا کې مبصرین وایي ولسمشر ټرمپ په راتلونکو انتخاباتو کې مرکزی شخص وی. که څه هم په امریکا کې منځمهاله ټاکنې ته لا 15 وخت پاتې دی، خو دیموکراتانو کوششونه شروع کړي دي چې زیاتې څوکۍ وګټي. جمهور غوښتونکي او دیموکراتان په داخلي او بهرنیو پالیسیو کې د یو بل سره سخت اختلافات لري او دواړه کوشش کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د کانګرس زیاتره څوکۍ وګټي. ولسمشر ټرمپ په لویدیځه ورجینیا کې په یو انتخاباتي غونډه کې هڅه وکړه چې د قاضي برټ کاوینا لپاره ملاتړ زیات کړي. او د اندونیزیا چارواکي وایي چې تر اوسه پورې په دغه ملک کې پر اغلي سونامي کې د مړو شمیر د 1230 پورته شوی دی او لا اوس هم دغه شمیره نهایی نه ده، ځکه چې اوس هم د خاورو خزلو لاندې ځینې کسان کیدای شي پراته وي او وژل شوي وي. هم دغه ډول د اندونیزیا چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې د 800 نه زیات کسان زخمیان شوي دي او د هغوی د درملنې لپاره هڅې روانې دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې تحقیقاتي اداره اف بی آی د سترې محکمې لپاره د نوماند برټ کیوانا خلاف د جنسي ځورونې د تحقیقاتو په اړه پوره ازادي لري او هغوی په دې لړ کې هیڅ مداخله نه کوي. د دې نه مخکې سپینې ماڼۍ هم په دغه عقله باندې ویلي وو چې اف بی آی پوره اجازه لري چې هغوی د چا نه هم غواړي نو په دغه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پاریس ته تللی او هلته یې د هغه ملک د دفاع د وزیر سره په ټوله نړۍ کې د ګډو نظامي هڅو په باب خبرې کړي دي. په دې باره کې خبریال جیف کیستر رپورټ رالېږلی.
د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی ماتیس پرون په پاریس کې د فرانسې د دفاع د وزیر فلورانس پارلی سره په ټوله نړۍ کې د ټروریزم په ضد د مبارزې د هڅو په باب خبرې کړې دي چې په هغې کې په سوریه کې د روانو شخړو په باب بحث هم شامل وو. د خبرو نه وروسته په یوه ګډ خبري کانفرانس کې ښاغلی ماتیس په مالی کې د فرانسې د نظامی عملیاتو سره د امریکا د ملاتړ په باب د وی پوښتنې په جواب کې وویل:
The French led effort in Mali, if you go back a couple years, I think had France not acted swiftly and decisively.
کچری مونږ څو کال مخکې ته نظر وکړو نو زه فکر کوم چې کچری فرانسې هلته په عاجل او قاطع ډول عمل نه وکړي نو په مالی به ترورستانو قبضه کړی وي. خوشبختانه فرانسې په ډیر سرعت عمل وکړ او مونږ د فرانسې او د افریقایي فوځیانو د دغو هڅو ملاتړ کوو او مونږ د دې نیت نه لرو چې په خپل ملاتړ کې یو ذره فرق هم راولو. د امریکا د دفاع وزارت تیر کال په نایجیر کې د سلورو امریکایي عسکرو د وژلو نه وروسته په افریقا کې د خپل نظامی حضور په باب سره غور کوي. د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی ماتیس د فرانسې د دفاع وزیر پارلی او د ناټو نور متحدینو ته د دې ډاډ هم ورکړی چې د ناټو سره د امریکا تعهد ډیر پوخ دی. هغه دا هم ویلي دي چې په حقیقت کې د ناټو هر یو غړي ته د روسیې د مغرضانه خصلت په باب هم پوره معلومات څرګند شوي او هم په دې ښه پوهیږي چې د هغوی یووالی د هغوی قوت دی. نن به د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی ماتیس بروکسلز ته سفر وکړي او هلته به د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په اندونزیا کې د وروستي زلزلې او سمندري طوفان له امله تر اوسه شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او په سلګونو نور زخمیان دي. حکومت د عاجلو خدماتو د رسولو په خاطر زیانمنو سوو سیمو ته پوځیان استولي دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
په زلزله ځپلو سیمو کې ګڼ شمېر خلکو نن سه‌شنبه د ژغورنې د ماموریت نه شکایتونه کول او د کومکونو ترلاسه کولو دپاره سرګردانه وو. دوی خپل جمهور رئیس ته زارۍ کولې چې کومک ورسره
وکړي.
په مونږ یو آفت راغی خو هېڅ چا کومک ونه کړ. ولې حکومت راسره مرسته نه کوي؟ زمونږ د دې درد او غم په وخت کې ولې څوک کومک نه کوي؟ مونږ ډېر بدبخته یو. مونږ خپلوان او هر څه له لاسه ورکړي، ولې دوی رحم نه لري؟
خو د اندونیزیا جمهور رئیس جوګو ویدودو چې نن د زلزلې او سونامی د قربانیانو په دعا مراسمو کې ګډون کړی وایي دا د غم شریکۍ وخت دی.
راځئ چې په ګډه د خپلو هغو ورونو او خویندو په یاد غم شریکي او یوه شیبه خاموشي اختیار کړو چې د پالو، دونګالا او لومباک ښارونو په زلزله او په سونامی کې قرباني شوي دي. په دې هیله چې بند پاتې خلک ښه وي او د دې سخت درد په وخت کې صبر او زغم پیدا کړي.
د انډونیزیا د طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ریاست ویان نن ناوخته د دې 5.5 درجې زلزلې د قربانیانو وروستي معلومات شریک کړل.
په محلي وخت نن تر 1 بجې پورې د وژل شویو شمېر 1244 تنه ثبت شوی او 999 نور سخت زخمیان شوي او روغتون ته وړل شوي دي او 99 کسان ورک دي.
د انډونیزیا پاوز نن سه شنبه د سالاویسی مرکزی جزیره په شمول ډیرو سیمو ته عسكر ولېګل چې د نجات په ماموریت کې کومک وکړي.
د 2 پساوات
اوال وته کې پرواز ته تیار دي، خو موږ د پروازونو په پلان کولو کې یو څه ستونزې لرو. اوس په موقتی توګه کوښښ کوو چې ځنې کسانو ته روزنه ورکړو. موږ راغوښتي دي او چې څنګه تیار شو سمدستي په پالو ښار کې د نجات ماموریت سره همکاري ته ورلیږو.
د سټلایټ په اخیستل شوو عکسونو کې د سلاویسی جزیرې ښکاري چې د زلزلې او سمندري طوفان له امله سخت زیانمنه شوې ده او د پالو خار نړیدلې او ران شوې وضعیت ښیي چې د ډیرو سیمو نه تر اوسه هیڅ راپورونه نه دي رسیدلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د ادارو کارکونکو اندونزیا ته رسیدلی دي او نور یې په لار دی چې د دغه هیواد په سولاویسی کې د زلزلې او سونامي ځپونکو سره مرسته وکړي. وروستۍ رسمي ارقام ښیي چې 1,204,800 تنه مړه او ټپیان سوي دي، تقریبا 100 تنه لا درک دي. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه راپور راستولی.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 1.4 درجې زلزلې چې د جمعې په ورځ د سولاویسی ټاپو وځپه 6,500 کورونه ویجاړ کړي دي او 12,000 تنه مړه کړي. د بشري چارو د تنظیم لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر نتاغ جنس لرک وای په زرګونو خلک خپل ویجاړ شوو یا تباه شوو کورونو ته نشي راتلای. ډارېدلي ژوندي پاتې کسان په آزاده هوا کې ودې کېږي، په داسې حال کې چې د تباه کوونکي زلزلې نه وروسته وړې وړې زلزلې دوام لري. لرک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
کمیونیکیشن لاینز وذ افیکټډ ایریاز ور لارجلی کټ آف بای ذ ډیزاستر and roads, bridges and airports have been severely damaged. There have been numerous land and mudslides, leaving many affected communities cut off. As a result, there's still limited information about the full extent of the disaster.
د زلزلې ځپلو سیمو سره ارتباط قطع شوی دی. سړکونه، پلونه او هوایي میدانونه ویجاړ شوي دي. د ځمکې ښویدلو په سبب د ډیرو متاثر شوو ټولنو سره ارتباط پرې شوی دی. لا تر اوسه د دغې تباهۍ په باره کې بشپړ معلومات محدوده دي او مشکله ده چې متاثر شوو سیمو کې خلکو ته مرستې ورسیږي. بین المللي سره سری فدراسیون راپورټ ورکړی دی چې باندې 115 رضاکاران او د اندونیزیا د 3 میاشتې کارکوونکي د خلکو پسې لټون او د ژغورنې فعالیتونه کوي. د بین المللي سره صلیب د فدراسیون نطاق کوچرین وایي محلي 3 میاشتې په یوې متاثره شوې سیمه کې کلینیک جوړ کړی دی چې د ژوندي پاتې کسانو اساسي خدمت وکړي. کوچرین خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
They're seeing a lot of bruises and fractures and open wounds, things that you often see after an earthquake. They're also beginning to see issues related to inadequate access to food and clean water, so diarrhea, stomach issues.
دوی ډیرو ضربه لیدلې، هډوکې مات شوي او زخمونه له ورانه معلومیږي. دا هغه څه دي چې د زلزلې نه وروسته لیدل کېږي. دوی ته خواړه او د څکلو پاکې اوبه نه رسیږي، ځکه نو اسهال او د ګیډې درد پکې عام دی. د اندونیزیا حکومت د طبي پیښو په سنبالولو کې پوره تجربه او قابلیت لري. د اندونیزیا ادارې د نورو ادارو سره همکاري کوي چې د زلزلې او سونامي د تاثیر په باره کې عکس العمل وښیي. د 2004 کال د هند د سمندر له سونامي نه را په دیخوا دا شپږم ځل ده چې سونامي دغه هیواد ځپي. په دغه ډارونکې پیښه کې په 12 هیوادونو کې د 1,400,000 برخه خلک مړه شوي وو چې اکثره په اندونیزیا کې وو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
اوریدونکو اوس په مکړی دی راپورته. د بوسنیا په پایتخت کې د ماشومتوب د جګړو موزیم شایي د نړۍ یوازنی موزیم وي چې په جګړو کې د لویسوو ماشومانو ژوند ته پام کوي. په دې اړه په مکړی راپورته.
دا ماشومتوب د جګړو موزیم دغه نندارتون د هغو ماشومانو شیان، اسناد او کیسې ښیي چې د جګړې په موده کې لوی شوي دي. دا هغوی له جملې څخه یوه ملینا سلیم بیګوویچ ده چې امریکا ته یوازې لخپلو کالیو سره راغلی ده.
مونږ په 1993 کې دلته راغلی یو. زه به تل هغه کمپله له ځانه سره کلکه وساتم چې ما ته ډېره ګرانه ده او له ځانه سره مې راوړې. زه له یوې پلاستیکي کڅوړې، یوې کمپلې او د لوبو له هغې خیرنې یږې سره دلته راغلم چې لور ته مې ورکړې ده. دغه شیان زما دپاره ارزښت لري.
دغه موزیم جګړه ځپلو خلکو ته د دې فرصت برابروي چې له نړۍ سره خپلې کیسې شریکې کړي.
د لومړي ځل دپاره مې د هغو ماشومانو په اړه واورېدل چې له دغې جګړې څخه ژوندي راوتلي دي. دا زما دپاره ډېره جالبه وه. مونږ د جګړو منفي شیانو په اړه خبرې اورو او په واقعیت کې د ماشومانو د قصو په اړه ډېر څه نه اورو. دغه نندارتون په رښتیا د هیلو، استقامت او بقا سرګذشت وړاندې کوي.
پالی بوډاک چې په کمبوډیا کې د ډلیزې وژنې څخه تښتېدلې وه یوه ستره کورنۍ درلوده، خو د هغې په شمول د کورنۍ یوازې څلور غړي ژوندي پاتې شوه.
ما له خپل ځان سره د خپل سرګذشت یو رپورټ راوړی دی. دا مهمه وه چې دلته یې له هر چا سره شریک کړم څو خلک په جګړې کې د ماشومانو له حالته خبر شي. زه 15 کلنه وم چې د کمبوډیا له جګړې څخه روغ راووتلم.
د دغه موزیم بنسټ ایښودونکی غواړي چې د امریکا له نورو موزیمونو سره په ګډه کار وکړي څو دلته دایمي شتون ولري.
زه فکر کوم چې دغه نندارتون به په امریکا کې زموږ د شتون د زیاتولو لپاره زمینه برابره کړي. په هر ځای کې خلک د دغه پروژې اهمیت مني او وایي چې یوازې تر بوسنیا پورې محدوده نه وي.
جګړه ځپلي کسان وایي چې د هغوی قصې یو نړیوال پیغام لري.
خلک ښایي د لیکل شویو ټکیو له لارې زموږ احساسات درک نه کړي، خو هغوی چپلکي او د لوبو شیان لیدلی شي. یوه مور هغوی ته ویلی شي چې جګړه ماشومان هم ځپي. موږ باید پوه شو او جګړه بنده کړو.
دا جګړو څخه ژوندي راوتلي کسان وایي مهمه دا ده چې ماشومان دا جګړو نه ناخوالو څخه باید خوندي وساتل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
جمهور غوښتونکي او دیموکراتان په داخلي او بهرنیو پالیسیو کې له یو بل سره سخت اختلاف نظر لري. په دې توګه به نوی کانګریس د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست په راتلونکو 2 کلونو باندې ژورې اغیزې ولري. له همدې امله جمهور رئیس ټرمپ په خپله د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو په ټاکنیزو مبارزو کې برخه اخلي. نور حال په دې رپورټ کې.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لویدیځه ویرجینیا کې هڅه وکړه چې د قاضي بریټ کاوانا لپاره ملاتړ زیات کاندي.
I'm not running but I'm really running.
زه کاندید نه یم، خو په واقعیت کې د خپل سترو کاندیدانو د لپاره انتخاباتي مبارزه کوم. ځکه تاسو وینئ چې څه روان دي. د دیموکراتانو رادیکال ګروپ د نه منلو وړ کارونه کوي.
د سترې محکمې لپاره د نومان قاضي د تایید بهیر هغه وخت نور هم شدید او جنجالي شو چې پر کاوانا تور لګون کې میرمن کریستین بلازی فورد د هغه پر خلاف په کانګرس کې داسې گواهی ورکړه چې ټول ملت یې مسحور کړ.
Brett's assault on me directly.
پرما باندې د برت کاونال تیرین اورسته زما ژوند د ډيري اوګدې مودې لپاره په ژوره توګه بدل شو. زه زخت ډيره وویریدم او وشرمیدم.
د تایید د بهیر په ملي کچا د شرم نه په ډکه پیخه بدله شوې ده. تاسو سلام مشوره او توصيه په تفتیش او تخریب بدله کړې ده.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د قاضي کاونا پر مسله قهرېدلې ده. له همدې امله په دې هڅو لګیا دی چې له هغو جمهوري غوښتونکو کاندیدانو سره مرسته وکړي چې په سنا کې خپل اکثریت وساتلی شي.
ما سره وعده وکړي چې ټاکنو ته راووځئ. په روان حالت قناعت مه کوئ. په کار ده چې د منځنۍ دورې انتخاباتو ته راووځئ او رایه ورکړئ.
دیموکراتان هم له خپلو وتلو مشرانو نه کار اخلي چې د رایو ورکوونکو شمیر زیات کاندي. په دې کې ولسمشر ټرمپ نه مخکینی جمهور رئیس براک اوباما هم شامل دی.
هغوی به ووایي چې موږ به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته انتظار وکړو، خو زه وایم دا انتخابات ډیر مهم دي. په واقعیت کې دا انتخابات د بل هر وخت انتخاباتو نه ډیر مهم دي.
مبصرین وایي ټرمپ به په راتلونکو انتخاباتو کې مرکزي شخص وي. تمده چې دواړه خواوې به رای ورکولو ته وهڅوي.
هغه په انتخاباتو کې د خلکو ملاتړ کوي او د جمهوري ګوند سره کار کوي. ډیرو فکر کاوه چې هغه به د انتخابیدلو نه وروسته دا کارونه کوي، خو هغه په بشپړه توګه که ښه او که بد خود جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ملاتړ کوي.
دیموکراتان هم په غټ شمیر کې په خاصو او ابتدایي انتخاباتو کې برخه اخلي. یو تحلیل کوونکی وایي دا د نومبر په انتخاباتو کې د دیموکراتانو لپاره مثبت نه خده.
I expect Democrats to take the House.
زه تمه کوم چې دیموکراتان دا ستاسو خونه وګټي. زه اوس حتی دا فکرم کوم چې دیموکراتان به سنا هم وګټي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د نړۍ د روغتیا نړیوالې ټولنې او نورو خیریه موسسو په یمن کې د کولرا د مرض په ضد د واکسین دوهم پړاو پیل کړی دی. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب د ژنیو څخه رپورټ رالېږلی.
په یمن کې د کولرا په ضد د واکسین لومړنی پړاو د اګست په میاشت کې د هغه ملک په دوو ولایتونو کې پیل شو. په دغه پړاو کې 390,000 خلک د کولرا ضد واکسین شوي وو. د کولرا د مرض په ضد د واکسین په دې دویم پړاو کې به 3,000 د طبي چارو محلي کارکوونکي هم برخه واخلي او د هغوی امید دا دی چې په دې پړاو کې به 1,500,000 خلک چې په هغې کې د یو کال نه کم عمره ماشومان هم شامل دي واکسین کړي. د نړۍ د روغتیا د نړیوالې ټولنې یو نطاق طارق جاساریویچ وایي چې د واکسین کولو دغه جریان په دې ډیر مهم دی چې په یمن کې د کولرا د ساري مرض د خپرېدلو مخه بند شي. هغه وایي
وی هاف بین سینګ د نمبر اف کولرا کیسز انکریزینګ ان یمن سینس جون and this increase has been even
مونته دا معلومه شوې چې په یمن کې د جون د میاشتې راهیسې د کولرا د مرض په قضیو کې زیاتواله راغله ده او هم په تیرو دریو هفتو کې د کولرا مرض نور هم زیات شوی. د نړۍ د روغتیا د نړیوالې ټولنې راپورټونه وایي چې د جنوري د میاشتې نه بیا د اګست د میاشتې پورې 155,000 خلک د کولرا په مرض اخته شوي چې په هغې کې د دغه مرض له کبله 190 تن مړه شوي هم دي. د 2018 کال د اپریل د میاشتې راهیسې هلته تقریبا 1,200,000 خلک په کولرا اخته شوي وو او په هغې کې د 2,515 کسانو د مرګ خبر هم خپور شوی دی. د کولرا په مرض کې خلک ډیر سخت اسهال کیږي او همي د وجود وب کمیږي. که سمدستي علاج نشي ممکن په څو ساعته کې دغه مرض یو تن ووژني.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشوم توپ کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د استرالیا د برېښنا یو شرکت وایي د کانبیرا د حکومت د فشار باوجود د ډبرو د سکرو یو سټیشن به وتړي او د ناپاک انرژي په منابعو کې به پانګه اچونه وکړي. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ رالېږلی.
د استرالیا یو ورځپاڼه وایي د برېښنا لیدل په نامه اندازګاه څومره خطرناکه او ګرانه ده او زیاتوي چې دا د ډبرو سکرو د صنعت د کمیدو بشپړ نښه ده. دغه مرکز په 1993 کال کې په دې توقع سره چې 15 کاله به دوام وکړي بشپړ شوی و، مګر په داسې یو هیواد کې د برېښنا تولید ته دوام ورکړه شو چې د ډبرو په سکرو متکی دی، څه باندې 60% برېښنا تولیدوي. د استرالیا حکومت نه غواړي د برېښنا د قطع کېدو د ویرې او په هیواد کې د انرژۍ د سکتور د کمزوري وضع د اندېښنې په علت دغه دستګاه به د څو نورو کلونو لپاره پرانیستې وي. دوه کاله پخوا طوفان کیبلونه ویجاړ کړل. د استرالیا په جنوبي ایالت کې برېښنا قطع شوله. وزیران د برېښنا د قیمتونو د لوړېدلو په باره کې اندېښنه لري چې په دې وروستیو کلونو کې زیات شوی دی او سیاسي تاثیرات هم لري. مګر د ای جی ایل په نامه د انرژي ستر شرکت غواړي په 2020 کال کې د نوي جنوبي ویلز د هانټر په ناوه کې دغه مرکز انتړي. په داسې حال کې چې د پاک انرژي په منابعو کې پانګه اچونه کوي چې په دې کې لمریزه او د باد انرژي شامله ده. دغه شرکت ټینګار کوي پریکړه اقتصادي ده نه مفکوروي. ای جی ایل په نامه د انرژي شرکت موقتی اجرایه رئیس بریت ریډمن نوای د حکومت د غوښتنې باوجود د لیدل ابرېښنا سټېشن به په څلورو کالو کې د تقسیم اوقات سره سم وتړل شي. ریډمن خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Our strategy to exit heavy carbon emitting facilities over the long term is unchanged. We continue in an operational sense to review our plans, but there's no change at this point to the Liddell exit date. I've spoken to and I've met personally Angus Taylor, the new energy minister. I found that to be a very comfortable meeting.
The main strategy that the carbon tablet kaun ki markazuna prigdu che da der waqt la para badal shwi nadi. Mun atar so pore che pakhpalo planuno bani kara khatana ka utraghe pore ka ta dawam rkaw magar da lidal la sharkat na da watulo neta na da takal shwi. ما د انرژي د نوي وزیر انګس ټایلر سره خبرې کړې او شخصا مې ورسره لیدلې دي. دغه ډېره مثبته غونډه وه او دی د برېښنا د قیمتونو د لوړېدلو په باره کې اندېښمن و چې زور یې د استرالیا له استهلاک کوونکو نه وځي. استرالیا د فوسل په تیلو یعنې د حیواناتو او نباتاتو د پاتې شونو په تیلو متکی ده، نه یوازې د کورنۍ په برېښنا بلکې په اقتصاد باندې هم. استرالیا د میلیاردو ډالرو په ارزښت د پخلي سکاره صادروي او په اوس وخت کې د فولادو په جوړولو او د حرارتي سکارو اجزاوې دي چې د حرارت او برېښنا لپاره ورنه کار اخیستل کیږي. اکثره دغه سکاره په چین او جنوبي شرقي آسیا هیوادونو باندې پلورل کیږي، لیکن محافظه کاران دلیل راوړي د ډبرو د سکارو صنعت مخ په خلاصېدو دی او استرالیا باید په بدیل یې زور واچوي چې هغه عبارت له پاکې انرژۍ نه دی. سره له دې استرالیا د ډبرو د سکرو لپاره لیوالتیا لري، په دغه هیواد کې ارزانه او زیات دی او د استرالیا مخلوطه انرژي بدلیږي. د لمریزې انرژۍ د برېښنا تولید زیات شوی دی چې د بامونو په سر خیخې لګول کیږي او د هغوی له لارې برېښنا تولیدیږي. د طبیعي ګاز نه هم کار اخیستلی کیږي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په لسګونو بې ځایه سوي ماشومان د کابل په بابر بڼ کې راټول سوي چې له سرکس او تمثیلي پارچو یو څو شیبې خوند واخلي او تر څنګ یې د خپلو ستونزو په اړه له افغان چارواکو او د ماشومانو په برخه کې د مرستندوی ادارو له استازو سره خبرې وکړي. د ماشومانو سخت کار، اجباري ودونه او قاچاق د دې خبرو اترو مهمه برخه ده. د ماشومان وایي چې نه د اوسېدو لپاره مناسب ځای لري او نه هم د زده کړو لپاره ښه ښوونځی.
په کم کې نه وبشتنه برخشتنه مدرسه شتنه کې نه لیک شته چې مونږ یا چې ناروغه شو کې نه لیک تلا شو یا دواره کې داسې کې نه لیک نشته، داسې مدرسه نشته چې مونږ ته یو څه زده کوو او مکتب نه لرو چې خو یعنی تربیه تعلیم یو څه زده کوو.
ل خپل کلی او کور څخه بې ځایه سوي دغه ماشومان که یو خوا د ژوند له ابتدایي اسانتیاو د محرومیت خبرې کوي، نو بل خوا د یوې ښې راتلونکي لپاره خپلې هیلې او ارمانونه بیانوي.
زه غواړم چې تر څو درس ووایم او ښه درس زده کړم او په راتلونکي کې غواړم چې عسکر شم، یو پولیس شم. همدغه خواهش مې دی، غواړم چې موږ ته مکتب جوړ شي او موږ یو څه زده کړو او سرپنا موږ ته باید راکړی شي چې تر څو موږ د دې خیمې ځوان خلاص شو. په ژمي کې موږ د خیمې د لاندې یو.
تاسو مکتب ته ځئ په راتلونکي کې غواړئ په کومه برخه کې کار وکړي؟
زه غواړم چې درس ووایم، تعلیم ووایم، تربیه یاد کړم، هغه یاد کړم. زه باید غواړم چې انجینر شم.
تاسو مکتب ته ځئ غواړئ په راتلونکي کې مثلا په کومه برخه کې کار وکړي او د ژوند ارمان دې څه دی؟
زه په انده کې اسکا جوړ شم، جوړ شم غواړم چې انده کې اسکا جوړ شم چې خپل هیواد وساتم.
افغان چارواکي وایي چې جګړه او فقر د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه دي. د دوی په خبره تر ټولو زیات بې ځایه سوي ماشومان له ګواښ سره مخ دي.
وزارت امور مهاجرین
د کډوالو چارو وزارت او همکار موسسو داسې پروګرامونه پیل کړي چې نه یوازې دوی ته بشري خدمات او د ستونزو اواری پیدا کړي، ترڅنګ یې پر داسې برخو کار کوي چې دغه ماشومان او ځوانان چې له رواني اړخه زیانمن شوي درمان کړي تر څو د جګړې او کډوالۍ تاوتریخوالي له یاده وباسي.
دا یوازې د کابل د بې ځایه سوو کډوالو د کیمپونو ماشومان نه دي چې د ژوند له ستونزو سره ټکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.